مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زمادانی ساجمل سلامونه اومنه اوریدونکو په دې غړې کې بتاسته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. د افغانستان په اړه هم ریپورتونه لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د بریوال کاکړ نه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی، په پاکستان کې یو بل ماشوم ګزان یا پولیو وهلی چې ورسره په پاکستان کې سږ کال په دې ناروغي د اخته ماشومانو شمیر څلور تر رسیدلی. د ملګر ملتونو دوی ادارې وایي چې په افغانستان کې سلاف ځپلي اوږدمهاله مرستې ته اړتیا لري. او اسرائیلو د جون پر لومړۍ نیټه د غزې تړانګې پر جنوبي ښار رفح د ټانکونو او توپو برید کړی. په پاکستان کې یو بل ماشوم ګزان یا پولیو وهلی دی چې ورسره سږ کال په یاد ناروغي د اخته ماشومانو شمیر څلور تر رسیدلی. د سند صوبې د صحت وزارت د جون پر لومړۍ نیټه ویلي چې د شکارپور ضلع د دوه نیم کالو په ماشوم کې د پولیو ناروغي پخلی شوی دی. تر دې وړاندې درې ماشومان په بلوچستان کې په پولیو ناروغي اخته شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د جون له درېمې څخه د ملک په شپږ شپېته بېلابېلو ضلعو کې د پولیو پر ضد کمپاین ترسره کیږي. د پاکستان د پلټونو وفاقي ادارې اف ای د تحریک انصاف مشران پر دې ورغوښتي چې د عمران خان پر ایکس پاڼه د خبرسویو موادو په اړه وضاحت ورڅخه وغواړي. پاکستاني رسنۍ خبر ورکړی چې اف ای د مئی پر یو دیرشمه د تحریک انصاف مشر بیرستر ګوار علی خان، جنرل سیکرټري عمر ایوب خان او د ګوند ویاند رؤوف حسن ته نوټس لیږلی و. په دې نوټس کې لیکل شوي چې د عمران خان پر رسمي ایکس پاڼه داسې مواد خبره شوي چې ولس د ریاستي ادارو پر ضد راپاروي. په نوټس کې دې مشرانو ته ویل شوي چې د جون پر پنځمه دې یادې ادارې ته وړاندې شي او خپل بیانونه دې ثبت کړي. د تحریک انصاف ګوند ویاند رؤوف حسن جیو ټلویزیون ته ویلي چې دوی به یادې ادارې ته وړاندې کیږي او خپل بیانونه به ثبتوي. د ملګر ملتونو دوی ادارې وایي په افغانستان کې سیلاب ځپلي اوږدمهالي مرستې ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګر ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویاند ضیاءالدین صافي بیګا مشال راډیو ته وویل چې ګڼو ولایتونو ته د سیلاب ځپلو لپاره لومړنۍ مرستې لیږلې دي. بل پلو د کډوالو په چارو کې د ملګر ملتونو د ادارې یونیسیار ویاند فرامرز برزین مشال راډیو ته وویل چې سیلابونو د ځاني زیان تر څنګ نور تاوانونه هم اړولي دي.
عمده ګواښونه چې موږ موندلي دا دي چې ښځو ته وړ صحیح خدمات نه رسیږي. د خلکو څاروي تلف سوي، خلکو خپل مدني اسناد له لاسه ورکړي لکه تذکره او نور. زیات نور کسان کالي نه لري. سیلابونو هر څه ترې وړي. د تشنابونو او د څښاک پاک اوبو نه لرل بل ستونزه ده. یونیسیار د ملګري ملتونو له نورو ادارو سره یو ځای تر خپله وسه خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې راغلو سیلابونو په سلګونه کسان وژلي او په ګڼ شمېر نور ټپي کړي او بې کوره کړي دي. اسرائیلو د جون پر لومړۍ نیټه د غزې تړانګې پر جنوبي ښار رفح د ټانکونو او توپونو برید کړی دی. دا له هغه څو ساعتونو وروسته ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن وویل اسرائیل د مکمل ډزبندۍ لپاره نوې نقشه وړاندې کړې ده. خو د ولسمشر بایډن تر اعلان وروسته د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ټینګار وکړ چې هیواد بیا د خپلو هدفونو ترلاسه کولو پورې جګړې ته دوام ورکړي. د ویل چې د جګړې پای ته رسولو لپاره د اسرائیل شرطونه نه دي بدل شوي. د پوینا پادې کې د حماس ډلې چې امریکا او اروپای ټولنې هم تر هغه ګرځولي پوځي او د حکومتداري وړتیاوي لمنځه وړل او د ټولو يرغمال شویو آزادول شامل دي. حماس ډلې ویلي چې دوی د ولسمشر بایډن لخوا وړاندې شوي اسرائیل پلان ته په مثبت نظر ګوري. او وروستی خبر د لوبو، د کرکټ شل اوریز نړیوال کپ لنن څخه پیل شو. د ټورنمنټ په لومړۍ لوبه کې امریکا د کاناډا لوبډلې ته په اوو وکټونو ماتې ورکړه. کاناډا لومړی بیټنګ وکړ او په شلو اورونو کې یا د پنځو لوبغاړو په سر یو سلسله روس منډې وکړې. د امریکا لوبډلې ورکړل شوی هدف د درې لوبغاړو په سر په اتلسمه اور کې پوره کړ. دویمه لوبه د ویسټ انډیز او پاپوا نیوګینی ترمنځ نن ماښام 9:30 بجې ترسره کیږي. په دې سالو کې د افغانستان او پاکستان په ګډون د شلو هیوادونو لوبډلې برخه اخلي چې په څلور ډلو ویشل شوي او ترمنځ به یې له نن څخه د جون تر یو کم دیر شوي 55 لوبې ترسره کیږي. د خبرونو پای
خبرونه هم د بریوال کاکړ نه واورېدل. اوریدونکو، تاسو ته مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باوره د ټانک او شمالي وزیرستان اوسیدونکو په سیمه کې د امنیت لپاره لننه جرګې پیلوي. د بر جنوبي وزیرستان ضلع د کوټکی سیمې خلکو د انټرنیټ د نشتوالي خلاف احتجاج کړی دی.
ناروغه اوکتا کی تیما مین شهرات او دل کا بالکل امن دای او پتا خبره باندې انټرنیټ بند کړی دی. دا ظلم دی، جبر دی، خو صرف د مشخل دی پتیاره شه سوتی.
د خیبر پختونخوا چارواکو د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره د صحت سند لاسمی کولو ترڅنګ د سن نورو اقداماتو پریکړه کړې ده.
هغه سروي چې د دې صوبې نه نورو صوبو ته ځي د هغې معاینه به کوي، ګوري به چې د دې څه بیماري نشته، ګوري به چې په دې باندې هغه خاص قسمه ټیک ورته موږ وایو د څه د وجې چې د کانګو بیماري خورېږي هغه پرې نشته.
سوابی اکشن کمیټه په سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ او بد امنۍ ختمېدو او د صنعتي زون جوړولو ترڅنګ د سن نورو غوښتنو لپاره د جون په څلورمه د ولسی غونډو لاریونونو اعلان کړی دی.
مونږ نور د تیلو بجلی نه اخلو، مونږ له چپرې پاک کوم بجلی د اوبو راکړی، مونږ د اوبو د نرخ ورکو، باقي پکې نه سیلز ټیکس ورکو، نه پکې فیول چارجز ورکو، نه پکې انکم ټیکس ورکو.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو سره ورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا په ټانک او شمالي وزیرستان کې خلک وای چې نور په خپل سیمه کې پوځي عملیات نه مني. دوی وای په سیمه کې چې څومره زیات عملیات وشو نو عمره پکې بد امنی زیاته شوې ده. دوی تور لګوي چې امنیتي سرتیرو د وسلوالو په موجودګۍ سترګې پټې کړې، خو چې کله یې په پوستو برید وکړي نو اله زوایبي کاروایی وکړي. بلخوا په سیمه کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبای اسمبلی غړی عثمان بیټنی دغه تورونه رد کړي او وایي چې جنگ د مسئلې حل نه دی او دوی د خبرو لارې په سیمه کې د امنیت پر ځای کول لپاره کوششونه کوي. دغه راست پاکستان فوج هم په وار وار ویلي دي چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. نور تفصیل د اسرار الله مومند په رپورت کې اورو.
د خبر پختونخوا په ټانک او شمالي وزیرستان کې خلک وایي چې د پوځي عملیاتو باوجود په سیمه کې بدامنی زیاتیږي. دوی وایي د امنیت لپاره په سیمه کې په مظاهرو او پاڅونونو ستړي شول، نو اوس د پینډې او اسلام آباد لور ته مخه کوي. د ټانک ضلعي جرګه چې 50 غړي لري وایي په سیمه کې د امنیت لپاره له نن اتوار ورځې څخه جرګې پیلوي او لومړۍ جرګه به یې په عمرخیل کلي کې وي. د جرګې یو مشر نصیر احمد د جون په لومړۍ نیټه مشال ډو ته وویل چې په ټولو بدامنۍ ځپلو کلو کې تر جرګو وروسته به د جون په 10مه په ټانک ښار کې لویه جرګه کوي او تر هغو وروسته به بیا په اسلام آباد او پینډۍ کې د پاکستان وزیر اعظم د پوځ مشر او چیف جسټس ته په ننواتې ورځي چې د دوی په سیمه کې امنیت پر ځای کړي.
ګډه افسونه هم روان کو چې هلته ننوتې وکړو، یار ذاتي زموږ د خاورې نه بدامنی ورکه کوي. نو دا بدامنی مونږ نه وژو، دا شهر اوسې او چانګ اوسې، خو مونږ په یو ریاست کې اوسېږو، مونږ یو وطن کې اوسېږو. نو ریاست چې کوم مقداران دي هغه ته مونږ دا گزارش وي چې ګوره که ته دا بدامنی نه شي ورکولی د ریاست، نو بیا خو دا اعلان وکړه چې دا جنګل د ریاست نه دی. دا د ریاست دعوه کوي، وقداري وي،
د ټانک ضلعي جرګې مشر نصیر احمد وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو باوجود په سیمه کې د وسلوالو شتون زیات شوی دی. نوموړی وایي د دې ضلع په جوماتونو، ځنګلونو، کورونو او لارو کوڅو کې په سلګونه شمېر کې وسلوال دي چې له کلاشنکوپونو څخه واخله تر راکټ لانچرو پورې وسلې لري. نوموړی وایي د امنیتي سرتیرو او پولیسو په موجودګۍ کې دا وسلوال ولسي وګړي تنګوي او قلنګونه ترې اخلي.
دغې علاقې خلک سور سره بهر نه راغلي دي، خو چې کوم بهر نه راغلي دي هغو کې بعضې داسې ګن خلک دي چې په دې علاقې کې داسې ناروا او غلط کارونه کوي. هغې دي خلکو نه پیسې غواړي او پنځ پنځ لکه او دس دس لکه او یو ماشین راوړه او دوه کلاشنکوف راوړه.
همدارنګه څرګندونې د شمالي وزیرستان اوسیدونکي هم کوي. په میرامشاه کې د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر خلیل وزیر د جون په لومړۍ نیټه لیډو ته ویل چې په 2014 کال کې یې ټوله سیمه د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې خالی کړه او کورونه او بازارونه یې هم ړنګ شول، خو چې کله په 2018 کال کې خپل کورونو ته ستانه شول نو بیا پوځي عملیات پیل شول چې اوس هم دوام لري. خورده په خبره بدمنی نور هم زیاته شوې ده. نوموړی وای په عملیاتو کې د وسلوالو پر ځای اکثره بې ګناه خلک نیول کیږي او مرګ جوبله ورته وړي.
بس داسې اپریشن خدا مناوي چې اپریشن کله کیږي هغې کې خو داسې دی غانه کې څه ورته وایي چې پوره داسې معلومات هم نه وي ورته او داسې پوره کوشش کیم نه وایي چې هسېم قبایل دي که خیر دی یو نیم بے گناہ پکې شہید شي داسې په مونږ باندې څه اثر نه پرېوځي.
خود حکومتي ګوند او پاکستان ترک انصاف د خبر پښتونخوا اسمبلی غړی عثمان بیٹنی چې له ټانګ ضلع سره تعلق لري دا منی چې په ټانګ شمالي وزیرستان او د خبر پښتونخوا په نورو سیمو کې بدم نشته. خو نوموړی وایي داسې نه ده چې ګینې په ټانګ کې په سلګونو شمیر کې وسلوال شتون لري او له خلکو قلنګونه اخلي او نور خراب کارونه کوي. نوموړي د جون په لومړۍ نیټه مشالې ډو ته وویل چې دوی د خبرو د لارې په سیمه کې امن راوستل غواړي او د لړکی کوششونه روان دي.
موږ په خپل علاقې کې مذاکراتو په ذریعه یا مطلب داسې پر امن لارې باندې پر امن طریقې سره چې موږ امن او امان راولو چېرته الله دې کوي جنگ خو په کله په علاقې کې امن نه سي راوستلای. د جنگ د امن اسې ولیاره را دي سره خو له علاقې نه خلک نقل مکاني او کیا او علاقې دوی شي او خطر شي علاقې موږ کوشش دا ده چې موږ داسې یو پر امن طریقې سره او پر امن لارې سره په خپل ټانګ شي په خپلې ضلع شي امن او امان بحال کړو.
په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز په نوم یوې څېړنیزې ادارې ویلي چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په پاکستان کې 215 ترهګریز بریدونه او د دې د مخنیوي لپاره عملیات ترسره شوي چې زیاتره یې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دي. خو د دې باوجود هم یاد اداره وایي چې په پاکستان کې یوازې د روان کال په اپریل میاشت کې شاوخوا 10 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 10 کسان وژل شوي چې 15 ملکي وګړي او 10 د امنیتي ځواکونو غړي دي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شي.
د بر جنوبی وزیرستان سلی د کوټکی سیمې خلک وای حکومت دې سر تر سره د دوی په سیمه کې انټرنیټ بحال کړي. دوی دا غوښتنه د جون په لومړۍ نیټه د یادې مسئلې پر ضد د احتجاج پر مهال کړې ده. دوی وای د انټرنیټ نشتوالي له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. له یادې سیمې د قومي اسمبلی غړي مشال لیډیو ته ویلي چې بدېړه خبرې روانې دي او ډېر سر بعد د پوینا د دې سیمې خلکو ته د انټرنیټ اسانتیاوې ورکړل شي. نور حال اشتیاق مسید را کوي.
سویلی وزیرستان پر ضلع کوٹکی سیمے اسی دن کے پہ احتجاجی مظاہرات شے دے حکومت نا دے سیمے بند کڑی شوی انٹرنیٹ بحال کول غشتنا کڑی دو دے دغی احتجاج یو مشر رحمت شاہ ماسید پداغا براکشے مشال ریڈیو تا وویل
انٹرنیٹ پہ حوالہ بندے میس کوم پہ احتجاج مجبور شوی ابلا رم دے کوٹکی پہ بازور کشے احتجاج وکا او پہ احتجاج نا دے ورستان کی انزم رزے کم حاویر کا چیکا چیرے دی پینزم رزے پرے تری جی پور جی بہال رسا نومی دو دو بورا پینزم رز دیا احتجاج آکا ری چکی میں دے غرے علاقی دی لر لر علاقی دی آگا کشے نیٹ فور جی چار کاری کل سنا روغا کوٹکای چکی ما من سہارا دو او دل کا بلکل آمن دائی او پدا خورا بند انٹرنیٹ بند کرائی دائی دا ظلم دائی جبر دائی کو صرف دے مشخل دے پتیارہ سے سوتی جے دے دنیا دے حال نہ نہیں کبار
په احتجاج کښې برخه اخستین کوي د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغه سیمې مشر خبرې هم ور وایي.
شرزاده مسید چې ډېرې میاشتې نه په اپر وزیرستان لور مختلفې علاقې شي انټرنیټ 3G 4G سیستم بند و نو وس په څه علاقې شي لکه لور وزیرستان او د میر شکیم تیارز علاقه یا بدر علاقه په دغه علاقه شي انټرنیټ سیستم د یوه هفته مخ شي به حال شو. نو چې کیمې داسې ګنجان آباد علاقې دي چې بودی دو په شي لکه صدر ماکین سراروغه کوټکای په دغه علاقه شي یا وس
د سویلی وزیرستان د قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر مشال ریڈیو تا وویل چې زر و پزیلا کښې د خلکې د پورا د انټرنیټ سہولت و بحال کړای شي.
لور دی اپر دای وډرا غټا سیریس او غټا مسله وا چې ډیر خلک به دام دې ځخ کړای دی نو موږ غون سچینه ورکړ دي هغه ته چې مینا هر لژل دي د غونډر چې کمزې کمای دی هم د تاسو نه لګیا دي د کیمه ټاور چې کیم کمای او پام دې لګیا دي او په غنور چې کیمه لسلر لري لکه دي د ټاور دې رز نه بهر ته دي نو اته فورن دی هغه کړای دی په کام چې کولی شال خپل دی د ټاور دې دې دوکو دې ته ز نت ورکوم
خو دې کوټ کې سیمه احتجاج مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویل چې کا دې پنځم ورځ دې پورا حکومت یې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت بحال نکړي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنه با مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې اونیزې خبرونه
پام کوه
په لس نیمو بجو
نوی نړۍ
په پوکم یوه بجه
پښتونخوا کلی په کلی
په یوه بجه
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړه
په پنځو بجو
د خیبر پختونخوا حکومت د کانګو وایرس مخنیوي لپاره له نورو صوبو څخه وروړل شو سارو لپاره د صحت سند لازمی ګرځولې ده. د محکمې چارواکي ډاکټر اسد علی شاه د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویلي حکومت ټولو ضلعو ته خاص کړی دی چې د قانون د یو سلسلور څلوېښتمې مادې له مخې اسناد نه لرونکي ساروي پرې نږدي. حکومت دا کار په داسې وخت کې کړی چې لوی اختر ته څو اونۍ پاتې دي او د اختر لپاره د پیښور په ګډون د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې منډه لګي. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان یې پاړه رپورت لري.
د خیبر پختونخوا د لایف سټاک یا مالی محکمې صوبه کې ضلع انتظامیو ته خواص کړی چې د نورو صوبو نه خیبر پختونخوا ته د سارو په راوستلو او بوتلو باندې د فیصل سلور سلویت ولګوي او د کم ساروي مالک سره چې د هغه د سارو د صحت سندونه نه وي نه درا پرېږدي. د خیبر پختونخوا د لایف سټاک محکمې ماهر ډاکټر اسد علی شاه مشال لیړو ته وایي
کوم ساروي چې د دې صوبې نه ځي او کوم چې دې صوبې ته راځي د هغوی معاینه دې وکړي شي او باقاعده دې د هغې هیلت سرټیفیکیټ
او هغه ساروی چې د دې صوبې نه نورو صوبو ته ځي د هغې معاینه به کوي، ګوري به چې دې ته څه بیماري نشته، ګوري به چې په دې باندې هغه خاص قسمه ټیک کو ته مونږ وایو د څه د وجې چې د کانګو بیماري خورېږي هغه پې نشته، د هغې نه پس په هغې باندې سپرې کیږي او د دې نه پس په هغې ته هیلت سرټیفیکیټ ورکول کیږي چې هغه هیلت سرټیفیکیټ به دوی په بله صوبه کې بیا ښایي او د دوی ساروی به هلته پرېښودل کیږي او همدغه شان د راتلونکو سارو به دغه سرټیفیکیټ چیک کیږي چې آیا دوی سره دغه سرټیفیکیټ شته که نه، چې هغه
قربانی حکومت د دې وایرس او د سارو د نورو ناروغو مخنیوي وکړي ځکه دوی خو سارو پسې ځای پر ځای ګرځي او د وایرس لګېدو ویرا ور سره هم وي او ساروی اخیستل هم ضروری دي.
کوم بیماری چې راغلی په سارو کې او دا خو لږ ورځې قربانۍ تم پاتې قربانۍ مراله نو بس مخو بس په دې خصو مونږ خل دې نه پیګو سارو په بیماری باندې عام خلک چې پکار دي کوم چې په دې په منډو کې خپل ډاکټران کینی او چې کوم سارو ټول سارو چیک کړي چې کوم سارو کې بیماری شه باندې کینی پری دي ټول سارو خو بار نه زموږ ته خپل سارو خوشته نه نو مونږ دا وایو چې حکومت چې کو هغه کوم سارو راځي هم چیک کړي او کو دې نه کوم سارو دلته کمی هم چیک کړي زه بردم یو سارو را ازو پاغه ما ته خو پته لګي خو زه به یاري پیار ورزم نو چې ما ته بیماری ونه لګي دینه دا خو سا شي دي ان دا خو لګي به انسانانو ته دا دینه خو بل خلک مړم شو دي کې او دا به خوريږي نورم.
د خیبر پښتونخوا د لایف سټاک محکمې چارواکي وایي چې کومې ضلع د هیواد د نورو صوبو سره لګېدلې دي هلته دوی چک پوسټونه هم جوړ کړي دي او پکې دفعه یو سل سلور سلویخت د لګولو خواص هم شوي دي. د ضلعو کې ډېر اسماعیل خان، لکی مروت، سوابې، هریپور، کرک، کوټ او نوخار شامل دي. دا د مینه چې د مئی په 19 هم د پیښور یو روغتون کې کانګو وایرس وهلې یو تن مړ شوی دی او طبي پوهانو په وینا لوی اختر رانږدې کېدو سره د کانګو وایرس خورېدو خطر زیاته شوی ځکه چې د ملک نورو صوبو نه ساروی په غټه شمېره کې راځي چې په کې ناروغ ساروی هم وي او د انسانانو سره نږدېوالی هم سیوا شي. د دوی په وینا دغه کانګو وایرس خو ساروی ته څه نقصان نه رسوي خو ولې انسان ته دغه رنځ لګېدی شي چې د نه علاج یا سخت ناروغ په صورت کې ترنا انسان مړکې دې هم شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
پرون د پاکستان تحریک انصاف ګوند مرکزی کمیټې له غونډې وروسته په خبر شوي بیان کې ویلي شوی حکومت دی د حمود الرحمان کمیشن د پلټونو رپورت جزئیات خپاره کړي. د رپورت له پاکستان نه د مشرقي پاکستان د بیلیدو لاملونه په خپل لمن کې رانغاړي. د پاکستان حکومت د دې رپورت جزئیات ولس ته نه دي په ډاګه کړي. د تحریک انصاف مشران وایي د ختیځ پاکستان سکوت د هیواد په ملي تاریخ کې تر ټولو ستره غمی صدا چې لاملونه او انګیزې له هر اړخ سیاسی دی. تر دې وړاندې د مې پښپګښتما د تحریک انصاف بنسټګر عمران خانم په خپل ایکس پاڼه دغه غوښتنه کړې و. نور حال د راشد خټک په رپورت کې.
په یو درشمه مې تحریک انصاف ته خپل مرکزی کمیټې د غونډې نه پس په یو خبر پاڼه کې وویل چې د تاریخ نه سبق زده کولو او خلک د حقایقو نه خبرولو لپاره باید د حبیب الرحمن کمیشن رپورت سمدستي عام کړل شي چې پاکستان د 1971 په شان پیښو نه وساتل شي. په کال 1971 کې د پاکستان د ماتېدو او د بنگلاديش ته جوړېدو نه پس حکومت ته هغه وخت چیف جسټس حمود الرحمن په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ کړی و چې د مشرقي پاکستان د بیلیدو د وجوهاتو جایزه واخلي او په راتلونکي کې د داسو پیښو مخنیوي لپاره سپارښتنې وکړي. کمیشن د پوځي جرنیلانو، سیاستدانانو او نورو مهمو خلکو د بیانونو په رڼا کې 1200 صفحې رپورټ تیار کړو او د پاکستان د ماتېدو تر ټولو لویه وجه د بنگال د خلکو خلاف پوځي عملیات او د دوی سره کېدونکي زیاتۍ وګڼلو. دا رپورټ د سرکار یا حکومت لخوا د عامو خلکو لپاره نه دی خپور شوی. اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشونی وایي چې دا صرف د تحریک انصاف نه بلکې د ټولو پاکستانیانو غوښتنه ده چې دغه رپورټ عام کړل شي او دا یو جایزه غوښتنه ده. د پدې حق له مشال رډیو ته وویل
پکار دا چې دا قوم ته پته ولګي چې دا دومره غټه سانی هغه ذمہ دار سوګو نور هم مدګي کوم پولیټیکل پارټي دی هغه دا مطالبه کړی و چې ردا دا د پبلک کې شو کوم ذمہ دار دی هغه خلاف ته اکشن واخلې شي او دا ظاهره خبره ده چې هی وخت کې چکم دی هغه فوجي حکمران او فوجي جرنیلان دا غیر ذمہ دارو یو سو مدګي ټول ته ځنه شم ویلې لیکن یو سو فوجي جرنیلان دا غیر ذمہ دارو او حال تک 90,000 د یعنی زموږه سب کانټینټ په تاریخ کې دومره غټ فوج کوم دی هغه سرانډر کړي دښمن ته.
پښپاکستان مې د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان هم په خپل ایکس پاڼه یو ویډیو خپره کړې و او ویلي و چې په 1971 کې د پاکستان پوځي وکتار جنرال یحیی خان د دې ذمہوار و ځکه چې د عوامي لیگ مشر مجیب الرحمن په انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې خو د اقتدار ور نه کړو چې په نتیجه کې ملک مات شو. وروستو د تحریک انصاف موجوده چیرمن بریسټر گوهر اول چې د عمران خان د بیان مطلب په پوځ نیوکه کول نه و بلکې دا خبره د سیاسي تناظر کې کړې و. خود عمران خان د خبرې په جواب کې د دفاع وزیر او د حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو مشر فجاسف د جی او ٹی سره د خبرو په وخت وویل
یہ کشیدگی اگر کم کرنی ہے تو میرا خیال ہے کہ جو بانی طریقے انصاف جو ہیں ان کو اپنا منہ بند رکھنا چاہیے.
کر تحریک انصاف بن سٹگر یعنی عمران خان والی چپ ملک کے حالات خشی نو پکار چې دیکھ پل خلا بند وساتی تو زما شک ته چې دې حالات خکول نه غواړي بلکې نور هم خرابول غواړي. دې بیا د نهمې مې د احتجاج په شان پیښې ته حالات برابرول غواړي. نور ګوند د شیخ مجیب الرحمن په حق کې د بیان نه ځان لرې ساتلو کوشش کوي.
سے پیچھے ہٹنے کی کوشش جو ہے پوری طرح پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں.
خو په اسلام آباد کې د ایسوسیټډ پریس اف پاکستان پارلیمانی رپورټر طارق عزیز وایي چې شل کاله پخوا د جنرل پرویز مشرف په وخت کې هندي ورځپاڼو د حمود الرحمان کمیشن رپورټ خپور کړی و چې له هغې پس دا په انټرنیټ هم پروت دی او په پاکستان کې په کتابي شکل هم موجود دی. البته حکومت په سرکاري توګه نه دی خپور کړی. د تحریک انصاف د غوښتنې په حکله د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
د تحریک انصاف غټ مقصد چې دی هغه په دې ټیم کې دباو اچول دی او تاسو وګورئ یو موقف د پاټې نشته پاره مان د علی محمد خان یو موقف راغې وضاحت راغې د هغه د وکیلانو عمران خان د وکیلانو بل موقف راځي نو یو کنفیوژن هغه پیدا کوي او پاره کې هغه د ډیر هره پورې کامیاب هم دی کنفیوژن هغه پیدا کیږي. دیو سلور کال حکومت کوو نو کو دیو پبلش کړی و دا رپورٹ آفیشیل پہ پبلش کړی هغه دیو ونه کو نو وس د دې مطالبه کول د سیاسي سپیس حاصل ول نه لاو ماته سنخ کړی.
په کال 1971 کې په پاکستان کې د جنرال ریحان د پوځي حکومت لاندې د کمیټې اسمبلی د 300 څوکۍ لپاره انتخابات وشول چې د شیخ مجیب الرحمن عوامي لیگ یو سل یو شپته او د ذوالفقار علی بټو پیپل پارټۍ یو 80 څوکۍ وګټلې خو د اقتدار د انتقال لپاره د کمیټې اسمبلی غونډه و نشوه او په بنگال کې پوځي اپریشن شروع شو. چې په نتیجه کې پاکستان مات شو او بنگلہ دیش جوړ شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتو ډرامو وتلې اداکار سید ممتاز علی شاه پرون وفات شوی او نن په پېښور کې خاورو ته سپارل شوی دی. نوموړی په 1933 کال کې زیږیدلی و. هغه په 1934 کال کې د لسم جماعت امتحان پاس کړی او په هماغه کال کې د پېښور ریډیو سره کار پیل کړ. نوموړی په فلمونو کې هم کار کړی او په ګڼو پښتو او اردو ټلویزیوني ډرامو کې هم کار کړی دی. پښتنو فنکارانو د سید ممتاز علی شاه په مړینه خفګان خولې. نور حال د اسما ګل په رپورټ کې اورو.
د پاکستان ټلویزیون او ریډیو ډرامو وتلي فنکارې شازما حلیم مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی یو ښه فنکار او اجستبیته انسان او د فن په شعبه کې ترې ډېرې زده کړې کړې.
ډیر شفقت والا انسان او غید نوی راتلونکي فنکارانو د پات پزړکی یو ډیر قدر لرلو. کاغه بالکانو کاغه بجنه کوي نوی فنکار چې په کلم پاکستان ټلویزیون تر دننه شو نو غیب ډیر زیات مرسته ملګرتیا کوله. به حیثیت دا کار خو ټول خبر پښتونخوا ته پته ده چې هغه ډیر زیات لوړ شخصیت او لوړ اداکار وو. او زما په خیال چې موږ سره د ګوتو پشمیر باندې یو څو کسان پاتې شو چې پای کې چې مرزا صاحب دی، پای کې نثار عادل صاحب دی، حامد صاحب دی او نجیب الانجم صاحب.
شازما حلیم زیاته کړه چې خیبر پښتونخوا کې په حکومتي کچ د هنرمندانو د خیګړې په غرض ګامونه پورته کول پکار دي.
سمره پوری چې د حکومتي چارواکو خبره ده نو بل خصوص په خیبر پښتونخوا کې د اداکارانو د پاره خاص پیکج نشته. لکه زموږ دمر لوړ اداکاران دي هغه چې کله خپل پیک ټایم باندې وی نو ار سړی ورته وا 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 کوي. ور سړی چې ګوري نو هغه وایي چې دا خو ډېر غټ اداکار دی. خو چې کله هغه د سکرین نه آوټ شي نو بیا نه حکومتي چارواکي د هغې تپوس کوي، نه زموږ شتمن خلک د هغې تپوس کوي.
د سید ممتاز علی شاه په اړه د پښتو ډرامو پخوانی هنرمند ډاکټر نیاز علی مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی د فن د دنیا یو درسګاو او په دغه میدان کې به د هغوی کمی همیشه لپاره حساس وي.
سید ممتاز علی شاه باچا د فن یو اکیډمی و او بلا خلکو ته زده کړه کړې ده. ما سره هم په بلها پروجیکټس کې یو ځای پاتې شوی دی او ما د هغه نه ډېره زده کړه کړې ده. که هغه فیس ایکسپریشن دی، که هغه باډي لینګویج دی، که هغه ډایلاګ ډیلیوري ده، هغه اخلاق او د هغه تربیت ډېر اعلی و. او زما غونتې سټوډنټس پچې هغه ستر شخصیت سره به کېناسته نو هغه نه به ژوند هم زده کېدو او هغه نه به فن هم زده کېدو.
دغه رنگ د پښتو ډرامو یادې هنرمندي سروتلی مشال ریډیو ته وویل چې د سید ممتاز علی شاه په برکت دی پښتو ډرامو کې نوم پیدا کړی او دا چې په اداکاری او صداکاری کې د نوموړي مثال نشته.
ما د هغوی سره کافی ډرامو کې کار کړی دی او ډېرې مینې والا انسان وو. لکه ما چې سټارټ واغستو جانان نو زما سره په پیله ډرامه کې هغوی زما د والد کریکټر کړو او هغوی به بیا ما ته ویل چې سروت دغه سټرس څه ته وایي، پوز څه ته وایي، جمله به څنګه وایي، کیمره چیرته ده، لایټ چیرته ده. ډېر زده کړه ما د هغوی نه کړې ده او لکه د پلار په حیث باندې هغوی پلونو کشرانو ته ښودل.
پېښور کې د پښتو ډرامو ځینې هنرمندانو او کتونکو د سید ممتاز علی شاه په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د نوموړي د کار ستاینه وکړه او په مړینه یې خفګان ښکاره کړو.
ډیره د غم ورځ ده، خاص کر د پی ټی وی پېښور. لکه مونږ په ډیر نیمګړی شو، داسې فنکاران په صدو کې پیدا کیږي.
ډیر ښې ډرامې به کولې مونږ، د ډرامې کتي د ډرامو ته به مونږ په شوق سره کېناستو او ډېرې ښکلې خبرې به کولې او ډېر ښه ښکاره کېدو مونږ ته د خپل مشر په شانتي.
ډیر سینئر آرټسټ سید ممتاز علی شاه باچا هغې نن زه جهان فانی نه کوچو کړلو او زموږ د ټولو لپاره یو ډېره غټه صدمه ده. بابا ډرامه به مونږ هغې ته ویلې د ډېر دغه نه په اردو ډرامه ناموس کې د خان بابا کردار ادا کړو چې کوم ډېر زیات مشهور شوی او ایوارډ یې حاصل کړی. دښمن خاصم ده چې
خوب زه ګوري او گزار کوي بچې نه
آسما گل مشال ریڈیو پیخور.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د اسما ګل پر رپورت کې تاسو اوریدل چې د پښتو ډرامو وتلي اداکار سید ممتاز علی شاه د مې په یو دیرشه مانیټا وفات شوی او پرون په خپل کلی یعنی د پیښور په سپینه وړې سیمه کې خاورو ته سپارل شوی دی. بخنه غواړم داینه وړاندې ما ویل چې نن خاورو ته سپارل شوی خو اصل کې دا پرون خاورو ته سپارل شوی. مشال ریډیو اوریدونکو تاسو اورئ اوس په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوی دی.
په پاکستان کې یو بل ماشوم ګزانی یا پولیو وهلی دی چې ورسره سش کال په یاد ناروغي د اختصو یو ماشومان شمیر څلور تر رسیدلی. د سند صوبې د صحت وزارت د جون پر لومړی نیټه ویلي چې د شکارپور ضلع د 2.5 کال په ماشوم کې د پولیو ناروغي پخلی شوی دی. تر دې وړاندې په بلوچستان کې په 3 ماشومانو کې د پولیو ناروغي پخلی شوی و. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په پرله پسې توګه د یادې ناروغي د له منځه وړلو لپاره د واکسینو کمپاینونه ترسره کوي. د پاکستان د پلټون وفاقي ادارې اف آی اے د تحریک انصاف مشران پردي ورغوښتي چې د عمران خان پر ایکس پاڼه د خپرو سویو موادو په اړه وضاحت ورڅخه وغواړي. پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې اف آی اے د مې پر 1.5 د تحریک انصاف مشر بیرستر ګوهر علي خان، جنرل سیکرټري عمر ایوب خان او د ګوند ویاند روف حسن ته نوټس لیږلی و. په دې نوټس کې لیکل شوی چې د عمران خان پر رسمي ایکس پاڼه داسې مواد خپره شوي چې ولس د ریاستي ادارو پر ضد راپاروي. د تحریک انصاف ګوند ویاند روف حسن جیو ټلویزیون ته ویلي چې دوی به اف آی اے ته وړاندې کیږي او بیانونه به ثبتوي. د ملګرو ملتونو دوی اداري وایي په افغانستان کې سیلاب ځپلي اوږدمهالي مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د اداري UNHCR مرستیال ویاند فرامرز برزین مشال راډیو ته وویل چې سیلابونو د ځاني زیان تر څنګ نور تاوانونه هم رسولي دي. اسرائیلو د جون پر لومړۍ نیټه د غزې تړانګې پر جنوبي ښار رفح د ټانکونو او توپونو حمله کړې ده. دا له هغه څو ساعتونو وروسته ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل اسرائیل د مکمل ډزبندۍ لپاره نوې نقشه وړاندې کړې ده. خو د ولسمشر بایدن تر اعلان لږ وروسته د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ټینګار کړی و چې هیواد باید د خپلو هدفونو ترلاسه کولو پورې جګړې ته دوام ورکوي.
اور دن کو مشال لیڈی او تاسوره ټاکل شوی نن یک شنبه د مصر، امریکا او اسرائیل استازي په قاهره کې سره جرګه کیږي. د دې کتنې هدف له غزې سره د رفح ښار د سرحدي دروازې پرانستل دي. خو معلومه نه ده چې د دغو دریو هیوادونو استازي به په کومه سطح سره ګوري. اسرائیل د مې میاشتې په ومه له مصر سره د رفح ښار سرحدي دروازې کنټرول په لاس کې واغسته او سکم یو میاشت کیږي دغه مهمه دروازه تړلې ده. نور حال د صالح محمد صالح پر رپورټ کې ورو.
د مصر، د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل چارواکي نن یکشنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې سره ګوري او دوی به د غزې د جنوبي ښار رفح د سرحدي دروازې د بیا پرانستلو په باب بحث وکړي. نږدې یو میاشت کېږي چې له مصر سره د غزې تړانګې دغه مهمه او حیاتي دروازه تړلې ده. د جرمنی خبری آژانس د راپور لمخې د مصر یوې لوړ رتبه امنیتي سرچینې پرون القاهره ټلویزیونی شبکې ته ویلي د مصر حکومت ټینګار کوي چې د دې سرحدي دروازې له فلسطینی اړخ څخه د اسرائیل ځواکونه په بشپړ ډول ووځي. د دې سرچینې په وینا چې نومې نه ده اخیستل شوی، مصر ټولو شکیلو اړخونو ته خپل پخوانی دریځ په ډاګه کړی. هغه دا چې دغه دروازه دې تر هغو نه پرانستل کیږي چې اسرائیلي ځواکونه د هغې پر فلسطینی اړخ کنټرول لري. د جرمني خبری آژانس وایي معلومه نه ده چې د مصر، امریکا او اسرائیل د کومې سطحې استازي نن په خپلو کې خبرو ته کښېني. د اسرائیل ځواکونو د مې میاشتې پر ومه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د غزې په جنوب کې د رفح ښار د سرحدي دروازې د فلسطینی اړخ کنټرول په لاس واخیست. له دې سره د غزې ګڼ میشتو سیمو ته د بشري مرستو د رسېدو مخه ونیول سوه. مصر وایي تر هغو چې د دې سرحدي دروازې د غزې له اړخ څخه اسرائیلي ځواکونه شاته نیسي، غزې تړانګې ته د دې دروازې له لارې د بشري مرستو رسول نه همغږي کیږي. مصر لبنانی عرب هیواد و چې په 1990 میلادي کال کې له اسرائیل سره د سولې موافقه لاسلیک کړه، خو په غزې تړنګ کې دوامدار پوځي تحرکاتو په مصر کې د اسرائیل ضد احساسات پارولي او د مصر او اسرائیل ترمنځ د څو لسیزو اړیکې له جدي خطر سره مخامخې کړې دي. قاهره دغه راز اندیشنه لري چې د غزې په جنوب کې پر رف فشار د اسرائیل د تهاجم پراختیا به د سینا ټاپو وزمې پر لوري د خلکو د کډې کولو سبب سي. رفح ښار ته لوړاندې د غزې له نورو برخو خلکو د جګړو له ډاره پناه وړې ده. اسرائیل رفح ښار د فلسطیني ډلې حماس وروستی پناه ځای ګڼي. هغه ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په ګډون د نړۍ ځینې هیوادونه هڅه کوي چې په غزه کې د اوربند د ټینګېدو لپاره خپلې هڅې همغږې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره جمعه په غزې تړانګ کې د اوربند وړاندیز وکړ چې درې پړاوونه لري. هغه ویلي دغه پروګرام به په غزه کې د شاوخوا اتو میاشتو روانه جګړه ختمه کړي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
د ملګرو ملتونو دوه بنسټونه وایي په افغانستان کې سیلاب ځپلي د اوږدې مودې لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې دا چې افغانستان په وروستیو اونیو کې تر سختو ورختونو وروسته درنو سیلابونو سره مخ شوی دی. نن هم د افغانستان په غربي ولایتونو کې د تیزو بادونو د باران اټکل شوی. وړمروز بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر سیلابونو وروسته د اوبو سطح لوړه شوې ده. نور حال صالح محمد صالح راکوي.
د ملګرو ملتونو دوه بنسټونو ویلي په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو زیانونه درانه دي او سیلاب ځپلي کسان د اوږدې مودې لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. د غوایی اساور له یوشتمې د افغانستان شمال ختیځ، شمال او لویدیز ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهدان و چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او خلک یې په مالي لحاظ ډیر زیانمن کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی وایي ګڼو ولایتونو ته د سیلاب ځپلو لپاره لومړنۍ مرستې لیږل سوي دي.
برای غور، فاریاب، هرات و مزار
د ارزونې ډلې مو د غور، فاریاب، هرات او بلخ ولایتونو په سیلاب ځپلو سیمو کې دي. دا غوی راپور زموږ سره مرسته کوي چې سیمې ته لازمې مرستې ولیږو. په داسې حال کې چې موږ تر سیلابونو سمدلاسه وروسته د بغلان، بدخشان او تخار لپاره اضطراري مرستې چې په هغو کې غني سوي بسکیټونه او ځانګړي غني سوي خوراکونه شامل دي پر ټولو سیلاب ځپلو کورنیو ویشلې دي.
تیره جمعه هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې اورښتونه و او نن یکشنبه بیا د افغانستان په لویدیز کې د سختو بادونو، دوړو او ګردونو اټکل سوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي په لویدیزو ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو، خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل سته چې سرعت به یې په ساعت کې له 60 تر 80 کیلومتره وي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیال ویان فرامرز برزین وایي وروستیو سیلابونو د ځاني تلفاتو ترڅنګ خلکو ته نور زیانونه هم اړولی دي.
عمده ګواښونه چې موږ موندلې دا دي چې ښځو ته وړ صحي خدمات نه رسیږي. د خلکو څاروي تلف سوي، خلکو خپل مدني اسناد له لاسه ورکړي لکه تذکره او نور. زیات نور کسان کالي نه لري. سیلابونو هر څه ترې وړي. د تشنابونو او د څښاک پاک اوبو نه لرل بل ستونزه ده چې په سیلاب ځپلو سیمو کې شاهدان یو. یونیسیار د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره یو ځای تر خپله وسه خپل مرستو ته دوام ورکړی دی.
افغانستان ته په وروستیو اونیو کې اقلیمي بدلونونو زیات زیانونه اړولي او لا هم د دغو منفي بدلونونو زیانونه ګالي. تر دې مخکې د نږدې درېو کلونو وچکالۍ د افغانستان زیاتې برخې ځپلې وې چې عام خلک په ځانګړي ډول کروندګر یې زیات زیانمن کړي وه.
د مشال راډیو په خبري غړې کې له روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د پکتیکا په سلورو لری پرتو لسوالیو کې د افغانستان لپاره د نیدرلینډز کمیټې په مالی مرسته شپږ حیواني کلینیکونه پرانستل شوي دي. د پکتیکا ولایت ډیری اوسیدونکي د حیواني کلینیکونو د نشتون له کبله له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ وو. د سونو وړو ناروغي لکبل هم ساروی تلف کیږي. د هالند کمیټه مسؤلین وای دوی په راتلونکي کې د پکتیکا ولایت په پاتولس والیو کې هم په دې ډول په درملو اړینو وسایلو سنبال کلینیکونه جوړ کړي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
د پکتیکا ولایت په وازیخوا، خوشامن، سروزه او ګمل لري پرتو ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د هالند یا نیدرلند کمیټې په مالی مرسته شپږ حیواني یا د څارویو روغتیایي کلینیکونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د پکتیکا ولایت د اوسیدونکو ډیری برخه یې چې لږه یا ډېره مالداري لري او د څارویو له محصولاتو خپل د کورنیو د خوړو اړتیاوې پوره کوي، د حیواني کلینیکونو د نشتون له کبله د څارویو کاروبار نشي پراخولی او د حیواني ناروغۍ لکبله ځینې څاروي طرف کیږي. د افغانستان لپاره د هالند کمیټې مشر فریدون قیومی په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل:
دا شپږ کلینیکونه نوي په ساحه کې کار شروع کوي. دا په څلورو ولسوالیو کې دي. پاتې ولسوالۍ چې موږ او تاسو هلته کلینیکونه نه لرو، پر روانو کلونو کې په دې غوې لپاره پلان جوړو او د کرنې محترم ریاست به موږ سره هغه ضرورت خپل شریکي چې په کومو پاتو ولسوالیو کې موږ اوسم حیواني کلینیکونه نه لرو چې زموږ مالداران د مشکلاتو سره مخامخ دي.
په یادو حیواني کلینیکونو کې د خدمتونو د وړاندې کولو او حیواني ناروغیو د درملنې لپاره هالند کمیټې یو شمېر کسان ته په کابل کې شپږ میاشتنۍ مسلکي زده کړې ورکړې دي. د دوی له ډلې یو تن ویترنر عبدالغفور مشال راډیو ته وویل:
د دې په اساس د مو په منطقو خپل کومو سیمو څخه سیمو انتخاب شوي یو په هغه سیمو کې زیات ستونزې مشکلات وو، نو هلته کوم ویترنري خدمات نه وو او خلک له زیاتو ستونزو سره.
د پکتیکا اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې د حیواني کلینیکونو جوړېدو ته خوښ دي. وایي په عموم کې په ګرمۍ کې د څارویو ناروغي ډېریږي، خو دوی تر دې وروسته کولی شي په دې کلینیکونو کې خپل څاروي تداوي کړي یا د مالدارۍ په اړه د مسلکي کسانو څخه مشورې واخلي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکي حبیب الله وویل:
اوس مهال سلدارې د موږ سره دا کومکونه سوي، موږ ډېر خوشحاله یو. دا کسه کسه ګرمي موسم را روان ده، کلیوالو ته یالته تقسیم او زکات موږ سره د نورو کلیوالو د نورو همسایګانو خی.
بل لوري ته چارواکي هم د هالند کمیټې د دې خدمت ستاینه کوي او وایي په اوس وخت کې د نړیوالو مؤسساتو خدمتونو لپاره مناسب شرایط برابر شوي دي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت معین مولوي صدر اعظم عثماني ویل:
وستاته د خدمت زمينه برابر ده، اوس به ته په دې مالدار باندې رحم کې، د مالدار د مال د وقایې لپاره به کوشش کوي چې د مالدار مال محفوظ وساتل شي. دا زمونږ د ملک سرمایه ده.
یاد دیوی افغانستان یو کرنیز هیواد دی او ډیری اوسیدونکي په کرنه او مالداری بوخت دي. کارپوهان په دې اندي که په دغه هیواد کې د کرنې ترڅنګ مالداری ته پاملرنه ډیر شي، نه یوازې دا چې کلیوالو او بزګرانو ته به وروختي پخوانی زیانونه جبران شي، بلکې په روان حالت کې به هم د دغه هیواد اقتصاد ډیره ګټه ورسوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شبکه.
د خیبر پختونخوا په سوابه کې د سوابي اکشن کمیټه په نامه ولسی اتحاد په سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ، بد امنه، نشه توکو او د صنعتي زون د غیر فعال کېدو پر سید د جون په سلورمه د ولسی غونډو او لاریونونو اعلان کړی دی. د اتحادی مشران وای چې تر بلا ډیم او د غاسی بروتا پروژې د دوی په سمکه جوړ شوې ده، نو باید حکومت ورله ارزانه بجلی او د تنباکو په مالیو کې پورا برخبر کړي. بلخوا صوبایي حکومت وایي د اتحادیې غوښتنې سمې دي، خو مسئلې باید د سړکونو پر ځای په پارلیمان دننه هواري شي. په دغه نور حال شاین بنری راکوي.
د سوابه اکشن کمیټې په نامه د سیمې د سیاسي، ولسی او مذهبي مشرانو اتحادیې اعلان کړی دی چې د ارزانه بجلی، سیمې د پرمختګ او د تنباکو په مالیو کې د خپل برخې لپاره به د جون په سلورمه د سوابه په ټوپه کې لویا ولسی غونډه او لاریون کوي. په دغه اړه بیګا مشالی سره په خبرو کې د اتحادی مشر سلیم خان ایډوکیټ ویل چې د جلسې او لاریون لپاره تیاری رواني دي او غواړي چې په سولیزه توګه د خپل سیمې مسلې راپورته کړي. نوموړي زیاته کړه:
منګ نور د تیلو بجلی ناخلو، منګ له چفره پاک کوم بجلی د اوبو راکړه، منګ د اوبو د نرخ ورکو، باقی په کې نو سیلز ټیکس ورکو، نه په کې فیول چارجز ورکو، نه په انکم ټیکس ورکو، نه په کې ټی وی لیسنس ورکو، صرف د بجلی بل ورکو، د اوبو په نرخ باندې 3 روپۍ یونټ، څنګه چې کشمیر لا ډومېسټک ټیریف ورکړل شوی 3 روپۍ، او کمرشل ٹیرف ور کړی شوی 12 روپے یونٹ دا ور کو سره بو دے دین او نس ٹیکس منو اس نو منو دا زمون گو ترن رلم بنے 475 کارخانی وی ټول کنڈر پرتی وی د بجلی د لاسا نو کدا کلاو شوی سلور لک زوانانو تب ڈائریک او ان ڈائریک روزگار پدی کی تقریبا ملاو شوی.
سلیم خان زیاتوی چې دا یو ولسی تحریک ته او پدې کې د ټولو سیاسي ګوندونو استادو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د اکشن کمیټې مشران وایي چې د پاکستان 80% تمباکو په سوابه کې کرل کیږي او هر کال پرې په عربونو روپو ټیکسونه راټولېږي خو د سیمې پرمختیا ته پام نه کیږي. دوی زیاتوی چې د بجلی د نشټوالي او اسانتیاو د کمی له کبله د ګدون صنعتي زون په یو کندر بدل شوی دی. د ولسی اتحادیې د غوښتنو په اړه د سیمینا د صوبایي اسمبلی استازی او د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وایي چې دا تحریک په سیمه کې د تحریک انصاف پر ضد روچت شوی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې د دوی غوښتنې سمې دي خو باید دا ټولې معاملې د سړکونو او بازارونو پر ځای په پارلمان دننه حواله شي. نوموړي وویل چې د ګدون صنعتي زون د بجلی د نشتوالي له کبله د ستوندو سره مخ دی چې دوی د هواري هڅه کوي.
دا د انرژي کرایسس د وجه نه ټوله مسله جوړه شوې ده. نو که موږ له فیډرل ګورنمنټ ویلینګ چې کوم په 1.5 روپۍ باندې موږ ګدون کې 16 میگاواټ ویلینګ کوو موږ سره اوس تقریبا 2.5 میگاواټ بجلی لاس کې ده. چونکہ فیڈرل گورنمنٹ اس منگل ویلنگ اجازت نہ رکھائی اور یہ انی میں روپئے شے منگل 25 روپئے ویلنگ چارجز برا کوئی لیکن نہ کولو خبر دا اور نو دا مسئلہ منگل ٹول کے پی کے حل کولے شے امیجیٹلی دا کا ٹرانسمیشن لائن دے ہم پسین کشترے اور پنجاب کشترے اور منگل پر ہرڈل دی دا خبر دی ٹیکنیکلی جگ پکار جی بھائی مانے حکومت ہر پازیٹو سٹیپ کے دئی سر ولاڈی اور پارلیمنٹ کے ردئی میں مران سے پکار جی سینیٹر رشتے چہر اچت کی دا خبر ہے منگا پارٹی بورڈ سر سپورٹ کئی پڑے کی
دا په داسې حال کې دا چې د مے په 10مه او 11مه د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د بجلی د ګرانو بیو او وړو د کمی خلاف ولسی پاسون شو او وفاقي حکومت مجبور شو چې د وړو او بجلی نرخونه کم کړي. د ولسی تحریک مشران وایي دوی هم غواړي چې وفاقي حکومت ورته اسانتیاوي ورکړي خو په سیمه کې د چارو شنون کې او خبریال مسرت خان آسی وایي چې د ضلعو په کچا د تحریکونو پر ځای باید قامی تحریک روان دي شي.
سوشل میډیا دا پوره خدای ټیک دی اوازونه چتیږي او دین مخکم خلکو د صوبې د حقوق او والي سره خبره وکولې صوبې خود مختاری خبره وکې دی بیا 18 ترمیم راغې خو اوس چې کوم صورت حال مخه تراغلې دی حکم دی کې څوک دا وایي چې موږ را پاسو دا سر په مختلفو اضلاع کې به موږ بیل بیل دغه کوم زمون په صوبه کې د بد مرغ دلته سیاسي پولرایزیشن دونه سیوا دی چې موږ یو ځای یو کې دی موږ نشو زمون سیاسي اختلافات دونه لری پورې تللی دي چې ذاتی دشمنو کې بدل شیر کې بل سیاسي جماعت سره تعلق لري نو د دې رغنه به بیل یو چې کله داخله بیل پاتې شي نو هغه شان اتحاد او یګیتی چې کوم دا ممکن نه ده.
د سوابه اکشن کمیټې مشران وایي چې د جون 4مې د ولسی غونډې او لاریون نورستو بعد د راتلونکو لپاره د خپل لاهې عمل اعلان کړي او د ولسی بیدارې د کمپاین د لارې بعد د سیمې مخورو او د حکومت په چوکیو ناستو خلکو ته خپل आवाज رسوي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم اے SHAALRADIO ولیک
په پاکستان کې د پشکال بارانونو پړه خپور شوی یو نوی سیړنیز رپورت کې ویل شوی سکال په هواد کې لجون څخه تر سپتمبر میاشت پورې د زیاتو بیساری بارانونو امکان دی. د مې په 15مه د خپور شوی رپورت تر مخه د جون، جولای، اگست او سپتمبر په میاشتو کې په بلوچستان او سندھ کې تر معمول د زیاتو بارانونو او سیلابونو امکان دی. په بلوچستان کې د 2022 کال د پشکال بارانونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو تر 250 زیات کسان نور حال بریوال کا کل را کوي.
په پاکستان کې د پشکال بارانونو په اړه خپور شوی څېړنیز رپورت وایي سږ کال له جون څخه تر سپتمبر میاشتې د زیاتو او بیساري بارانونو امکان دی. د مئی پر 15مه خپاره شوی رپورت کې ویل شوی چې تیر کلونو ته په کتو سږ کال هم شاید د اقلیمي بدلون له کبله د پشکال بارانونه د پراخو مالی او ځاني تاوانونو سبب سي. د ریپورت په څېړونکو کې شامل د پاکستان ایئر کوالټي انیشیټیو نومي ادارې غړي سندو رضا د مئی پر 28مه مشال راډیو ته وویل د دې ریپورت هدف دا دی چې د اړوند ادارو لارښوونه وسی.
جو گلوبل پیرامیٹرز ہیں
موږ د دې کلنی رپورٹ په برابرولو کې د نړیوالو ادارو پیمانی هم په پام کې نیسو. هغه ځکه چې په شکل هر کال مختلف وي خو له تیرو کلونو سره بیا هم لږ ډیر ورته والی لري. د هر سطح په کتو موږ سخت کال داسې وړاندوینه کړې چې په بلوچستان کې ښایي د پخوا پرتله 140% زیات باران وشي.
جو معمول سے 140% زیاد بارشوں کا امکان ہے.
سیڑونکی سیدو رضا ویل دوی د پاکستان پر مرکزی او صوبائی ادارو ٹھنگار کوي چې د دوی او نړیوالو ادارو دا رپورټونه په پام کې ونیسي.
نہ صرف ہم بلکہ جو آپ عالمی ادارے
نہیں واضح مک بلکہ نڑے والو اداروں ہم پہ بلوچستان او سندھ کی دا جون جولائی اگست اور سپٹمبر و میاشتو کی تر معمول دا زیاد باران وڑا دوائی نہ کڑے دا نو زمک دا سیڑن پائل ہم دا نڑے والو ادارو آگوی تا ورت دی نو پکار دا چھے ٹو لیاڑوان دا ادارے دا بیڑانائی حالاتو لپارا تیار ہو سی
آگے کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے.
په بلوچستان کې د 2022 کال د اوړي یا پشکال بارانونو له کبله په ګڼو سیمو کې سیلابونه راغلي وو چې له کبله یې تر 250 زیات کسان وژل شوي وو. د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام صوبایي ادارې هغه وخت مشال رډیو ته ویلي وو چې سیلابونو په صوبه کې لږ تر لږ 70,000 کورونه ړنګ کړي او یا زیانمن کړي وو. د یادې ادارې د مرستندوی چارو څارونکي محمد فهد د مئی پر 28مه مشال رډیو ته وویل چې دوی اقلیمي بدلون ته په کتو سرشکال د اوړي ممکنه بارانونو ته ځانګړی پلان تیار کړی دی. دوی ویل ټولې اړوندې حکومتي ادارې په دې اړه ژغولې دي او هغوی ته یې د ممکنه بیړنیو حالاتو پر مهال د ذمواریو ترسره کولو لارښوونه کړې ده.
مونږ چې د 2022 کال له سیلابونو کومه زده کړه وکړه نو د هغې په بنیاد ویلی شو چې هغه وخت د زیانونو تر ټولو لویه وجه پر خوړونو یا ورته نږدې اوسېده او ورسره د ډیمونو ماتېده وو. دا ځل مو ټولې اړوند ادارې په خپل بیړني پلان کې شاملې کړې دي. دا پلان تیار دی او د منظورۍ په حالت کې دی. ډېر ژر به له دې ټولو ادارو سره شریک شي او په دې کې هغوی ټولو ته لارښوونه شوې ده چې په بیړنیو حالاتو کې باید څه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سږ کال تر پشکال وړاندې بارانونو تر 140 زیات کسان وژلي او پراخ مالي تاوانونه یې اړولي دي. له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې د پشکال موسم په ځانګړې توګه بلوچستان، خیبر پښتونخوا او سندھ کې ډېر خونړی او زیان رسوونکي اوسېدلې دي.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
د کوز جنوبی وزیرستان وانا ډیگری کالج زده کوونکي له حکومت د سهولتونو غوښتنه کوي. د کالج ځینې زده کوونکو پرنسپل مشال ریډیو ته ویلي چې زده کوونکو تګ راتګ لپاره سفري سهولتونه نشته چې له وجې له ستونزو سره مخامخ دي. د دې تر څنګ انټرنیټ سهولت د نشتوالي له وجې مشکلات لري. بلخوا له سیمې نه د قومي اسمبلی استازي زبیر وزیر مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت په ډیر سر د وانا ډیگری کالج د زده کوونکو ستونزو ته پام اوکڑی او حل بیکڑی. نور حال اشتیاق مسید را کوي.
دی سویلی وزیرستان لوور ضلع وانا ڈگری کالج دا کوین کی دے حکومت نا دے کالج دے پورا دے سہولتوں نو وشتنا کوی. دے وانا ڈگری کالج یوز دا کوین کئی پداغا براکشے مشال ریڈیو تا ویاجی دیوانا ڈگری کالج پرنسپل امیر نواز دے کالج نمگڑتیاوے پدارنگ بیاناوی.
کل 1974 کے دا کالج جوڑ دائی دا پا بلاکس مندے جوڑ دائی دا بلاکس پل ٹینگو تقریباً تک کافی تیر جی پیراش والداز کی ولی جی ذریعا ان چے لشکی دغے کالج تا چے حکوماتو دا سے مخر اوڑی چے تا جلڈنگی نا دی اگر صحیح مرامت وشی دا ٹرانسپورٹ خو پیک اور ڈراپ پے پورا چے کیند لرے لرے جائی نا اکسے وہ کی پنڈی جی دغے خلق کے ساتھ مسئلہ دو دے سٹوڈنٹ دوا بچی نا مولی کلی وی ڈیمانڈ وی جی ایم سی تا ہم کری وی بن اوریجنل ڈائریکٹر تا پشاور چے کم ڈائریکٹر
مشال ریڈیو چه دیوانا ڈگری کالج دا کوین کے غشتنے دے سویلی وزیرستان نا دے قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر مخے تکشیشوے اغوی پزاوب کشے وویل
بالکل منصور زمخ دے ڈگری کالج وانا دورہ ہاں کڑی ہے اپنو وکی دا مسئلہ پاس کے متوشر یہ وے دا دی دشکی ماں مین مسئلہ دو لگ بجلی نشنا کے انشاءاللہ بجلی پا مودو دی تو زا 24 گھنٹے بجلی ور کاؤ دولات یا گریڈ نا چھے نوی دشم سی بانجی باسو کور دا بل ہسٹل دا 2014 دا کیم وقت پرا جیر تا مو کچیرے ڈیلیٹ نوی ختم کڑای نوی پا دا غزین دا جتورا جوڑ دا نو انشاءاللہ پا جتورا پیسی وی دور تار وکی و بل مو دی تخپل اعلان کڑای وی چھے پا ہر سورات بندو زادے بسیر بانجی باس در تا کام انشاءاللہ دے جنکای دے کالج دے پرام دوا بسینا فلال می دل دی و دے دے پا ہر سورات بندے انشاءاللہ چھے دے تا زادے بسیر بانجی باس نا کام و ارسرام پا ہر سورات بندے دے تا زا نیٹ راس آو دا دے موزی ما ورا دو دا فائبر اپ چھے چھے کبل دے دو ہم سے ورکا انشاءاللہ مو امید ہے چھے دے پا دس پندرہ تیر پر دے دا مسلح خاتم چھے
دیوانا ڈگری کالج دا کوین کے دے حکومتی چارواکیوں نا دا غشتنا ہم وکڑا چھے دے ٹرانسپورٹ بجلی و انٹرنیٹ سہولت ورکاولے دے پورا دا زر بیڑواندی گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واوري
په پیښور کې میشت هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري او په پاکستانی رسنیو کې د غي د تک پړه خبرونو اندېښمن کړي دي په دغو کې یو سپوږمۍ مسعود حفیظي هم ده سپوږمۍ په پیښور پوهنتون کې د سوشل ورک ډپارټمنټ د بی ایس تکون کې ده هغه هم یو له هغو افغان کډوالو جنکو ده چې افغانستان ته لته ګرستو الته د خپل تعلیم په اړه فکر مند ده سپوږمۍ انځورګری هم کوي او په پاکستان کې یو شمیر جایزې ګټلې دي د مشال ریډیو خبریال عصمت علی شاه د سپوږمۍ مسعود په اړه رپورټ جوړ کړی راځي چې ورته غوښ شو
دا غونډه د پیښور پوهنتون د یو کې راستي چې پکې زده کړې روان دي او د پاکستانی زده کوونکو ترڅنګ افغان کډوال هم پکې زده کړې ترلاسه کوي سپوږمۍ مسعود حفیظي افغان کډوال ده او د پیښور په سوشل ورک ډپارټمنټ کې د سوالسم ټولګي زده کوونکی ده سپوږمۍ وایي چې په پاکستانی رسنو کې د هاغه افغان کډوالو چې قانوني اسناد لري د واپس لیګلو خبرونو د خپل مستقبل په اړه فکرمنده کړې ده
مجھے یہاں پر بھی جو ہے بہت زیادہ مشکلوں سے جو ہے
سنچی تاستا معلوم ده چې ماته دلته ډیره په ګرانه د زده کړو لپاره په ډپارټمنټ کې یو سیټ ملاو شوې په پیښور پوهنتون کې په هر ډپارټمنټ کې د افغان کډوالو لپاره یو سیټ وي او اوس چې په پاکستانی رسنیو کې د اسناد لرونکو افغان کډوالو د واپس تک خبرونه راځي نو په شمول زما زیاتره زنانا زده کوونکي په یره کې دي ځکه چې په افغانستان کې د جینکو په زده کړو بندیز دی او جینکې نشي کولی چې هلته خپل تعلیم جاری وساتي د طالبانو په واک کې د راتللو وروسته هلته د جینکو تعلیم او د جینکو پوهنتون ته په تک کې یو شمېر ستونزې دي
د خیبر
پختونخوا ایڈیشنل چیف سیکرٹری عابد مجید د روان کال د مارچ په میاشت کې رسنو سره په خبرو کې ویلي چې د افغان کډوال افغانستان ته د واپس لیګلو د دوه مرحله لپاره معلومات راټول کړي دي سپوږمۍ حفیظي د زده کړو ترڅنګ انځورګری هم کوي او په پاکستان کې یو شمېر د انځورګرۍ جایزې ګټلې دي د سپوږمۍ په وینا چې انځورونو کې زیاتره عکسونه د افغانستان د کلتور او زنانو ته افغانستان کې د ورپېخو ستونزو په اړه جوړوي.
کومې ستونزې چې اوس مخې ته راځي، زه هغه د انځورګري د لارې خلکو ته ورخایم. څنګه چې د زنانو په تعلیم بندیز دي، یا د کم عمرې ودونه، یا د ماشومانو نه د مشقت اخستو ستونزې دي، په هغې زه انځورونه جوړوم او د هغې له لارې معاشرې او عام ولس کې د هغې په اړه پوهاوی خپروم.
د ملګرو ملتونو د یو راپور تر مخه پاکستان کې له 200,000 زیات اسناد لرونکي افغان کډوال جون تیروي. د پاکستان حکومت د نومبر د ډومبه نیټه بې اسناده کډوال د ملک نه د وستلو لړۍ شروع کړې وه، چې تر اوسه له 200,000 زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر هم تعقیبولای سی.